درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار کې پرونی بریټ غندلې ده. شاغلی ویس نن جمعه پر خپل اکسپانی د بریټ به رحمانه بللې. پرون په کندهار کې د نوي کابل بانک مخته په انتحاري بریټ کې لشتل لږه یو وشتنه ووشل شول او یو پنځوس نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یادایش د ریبریت مسؤلیت منلې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس نن جمعه په نوي ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د لدې کتنې وروسته پر خپل اکسپانډ کښلی چې د هند باندنو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانانو د 2014 کال د اړتیاو او همداراز د یوې واحدې ډیپلوماتیکې تګلارې په اړه خبرې کړې دي. د خپلو خبرو نور چوسیات نه دي څرګند کړي. ویس البته لیکلي چې هند ژمنه کړې چې د افغانستان خلکو ته به د بشري مرستو او درملو لیږلو ته دوام ورکړي. په اروپا او شمالي امریکا کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي په تېر 1402 لمریز کال کې د طالبانو د فشار له کبله 1500 خبریالان اړ شوي چې دندې پرېږدي او نږدې 300 نور له هېواده وتلي دي. د خبریالانو د مارچ په 28مه په یوه اعلامیه کې ویلي طالبانو تیر کال په هره میاشت کې د یوې رسنۍ دروازه تړلې چې ورسره په ټول هېواد کې 11 رسنۍ بندې شوې دي. د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای اټکل کیږي د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان د خوړو له نامې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 4 میلیون کسانو له منځه 3 میلیونه او 200 زره تر 50 کلنو کم عمره ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. نن د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپلې اکسپانې لیکلي چې په افغانستان کې څه باندې د اوبو 840 کیلومتره کانالونه جوړ کړي یا ترمیم کړي دي. د ادارې زیاته کړې اوس په افغانستان کې څه باندې 10000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبه شوې چې د خوړو خوندیتوب سره مرسته کوي. د امریکا متحده ایالاتونه به نن جمعه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي چې په غزه کې د سمدستي اورمند اړتیا غوښتنه کوي. امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اوربند رد کړی دی. د تیر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند مخنیوي لپاره په ځلونو د ویټو له حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. روسیه نن جمعه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د دې هیواد تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اتومي بټۍ په نښه کړې. د اوکراین د اوبو برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیې په زاپوریژیا کې د دیمپرو بند په توغندو ویشته خو سمدستي د بند د ماتېدو خطر نشته. د دې کبله د اوکراین ډیری برخې له برېښنا به برخې شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر خپل اکسپانې لیکلي روسیې نن شپه پر اوکراین د بې پیلوټ الوتکو شپېته بریدونه او نیوي توغندوی بریدونه کړي دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. زموشخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کندهار او کابل پرونی بریدونه غندلي او هغه به رحمانه تروریستي حمله بلل دي. که څه هم په کابل کې د پرونی برید د مرشوب لپاره څه ندي ویل شوی، خو د کندهار په پرونی ځانمرګي برید کې چې پرې اسلامي دولت یادایش په غاړه واخیسته تر 20 پوری کسان وژل شوی او لسکونه نور ټپیان دي. دا برید د یو شمېر هیوادونو او د ړنګ شوی جمهوری نظام د پخوانیو چارواکو لخوا هم غندل شوی دی. جزئیات د سنخه کړ پر پور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار او کابل کې د وری د دوهمې نیټې د پنځمې د ورځې بریدونه غندلې دي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو ټویټ کې تازه لیکلي متحده ایالاتونه په کندهار او کابل کې نننی بے رحمت راګریز بریدونه غندي، کوم چې د روژې په مبارک میاشت کې بے ګناه وګړي ووژل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن دیکر هم په خپل اکسپانه د بریدونه غندلې او لیکلي دوی د ترور ټول عمل کاغه د کابل په دشت برچی کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه بولي. د کندهار په برید کې چې د وری په دوهمه د سهار په 8 نیمو بجو وشو د ځای سرچینو په حواله تر یو وشت پورې کسان وژل شوي او یو 50 نور ټپیان شوي دي. خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وژل شوي درې او ټپیان 12 تنه ښودلي. کابل ښاریانو بیا په همدې ورځ د دغه ښار په څلورمه ناحیه کې هم د یوې نسبتا زورورې چاودنې خبر ورکړ، خو طالبانو د دې پیښې او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار ولایت په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک ودانۍ مخې ته د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د داعش خبري اژانس ایماق د اوري په دوهمه نیټه د شپې ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا برید پر طالب ملیشو چې د خپل عاید د ترلاسه کولو لپاره بانکي سره راټول شوي و ترسره شو. دا برید د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم غندلی او په خپله اکس پاڼه یې لیکلي، سعودي عربستان یو ځل بیا دغه ترهګریز عمل په کلکه ردوي او د هر ډول تاوتریخوالي، افراطیت او ترهګرۍ پر وړاندې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په کندهار ولایت کې پرونی برید غندلی او یو جنایت او د ټولو قوانینو او اصولو خلاف عمل یې بللی دی. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په داسې حال کې په کندهار کې د پرونی برید مسؤلیت منلی چې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې دا ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د داعش پرونی برید په کندهار کې دا یې وښودله چې دوی د افغانستان کې نفوس لري او دوی کولی شي د افغانستان د ناامنیو او د طالبانو پر وړاندې بمي او چریکي حملاتو عملي کولو کې دوی برلاسي دي او طالبان د چریکي او د بمي بریدونو مخنیوي هغه څنګه چې لازمه ده هسې دوی بریالي نه دي په دې مبارزه کې.
د یادونه ده چې مخکې تر دې هم په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې داعش وسله والې ډلې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته یې د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو مرستیال او له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د برخې مشر په سلواغې میاشت کې نړیوالې سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړې شوې غونډه کې وویل، په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پرانیسي. د جرمني د بندونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی ده. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوي ښوونیز کال پیل یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرله پسې ډول په درېیم کال هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. راپور په دی اړه دا راپور اکرام الله اکرام لاندې کوي.
یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تېره ورځ د حمل په دوهمه د دې وزارت په اکسپاڼه خپور شوې ویلي، طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی دی. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې نوې ښوونیز کال پیل شوی خو سږ کال یو ځل بیا لوم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوي. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوې ښوونیز کال پیل له یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرله پسې ډول د درېیم کال لپاره هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. د دغه سفارت په اکسپاڼه په یو بیان کې چې تېره ورځ د وري په دوهمه خپور شوې راغلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه ده چې پر نجونو او ښځو ناوړه اغیز لري. په بیان کې دغه شان راغلي چې د نجونو په زده کړو بندیز ټولنه اغیزمنوي، باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. په ورته وخت کې د فریډم نو په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د نجونو په منځنۍ زده کړو د دوی په ټکو د طالبانو د شرمون کې بندیز 915 ورځې پوره کیږي چې په پایله کې افغان نجونې له منځنۍ او لوړو زده کړو منع شوې دي. دې سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې طالبان باید له دې پالیسیو او ټولو هغو بندیزونو چې په ښځو یې لګولې دي لاس په سر شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې خبرګونونو په اړه رسمي اعلان دی ویلي. د طالبانو حکومت د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د 1404 لمریز کال په لومړۍ په سړو سیمو کې ښوونیز کال پیل کړو، خو لښوګم ټولګي پورته نجونو ته بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د سپګمۍ په نوم د ایوي زکونکو مور چې لوري تازه ووم ټولګي ته بریالي شوی. ازادي راډیو ته وایي لوري د زکړو لپاره هیلي درلودي او دوی هم فکر کاوه چې خیسه کال نجونو ته د منځنۍ زکړو اجازه ورکړل شي.
کائنات او نور په زرو انجونو چې شپږم صنف او ټولګي خلاص کړی دي د شونځي د تاک اجازه د طالبان د خوا نه لري. دا ډیره بد اغیزه د دې په روحیه او د دې په وجود کې کړی دي. د مکتب بندیز از موږ په لونو باندې ډیره بد اغیزه کړی دي. ناامیدي ژړا مواسوادي هیڅ بل کار نه لري.
یو ځکهون کې هم چې نه غواړي نومي پر راپور کې خبر شي او تازه سکل ووم ټولګي ته بریالي شوی. ازادي راډیو ته ویل
ډیرو مابشه متاسف شوم کومه
تیر ورځ ډیره خفه شوم چې مور مې ورور ته چې دی ولسم ټولګي ز د کوم کای دی قرضاسیا واخیسته. خو زه د طالبانو لوري په کور کې ناستم او د نورو ز د کړو اجازه نه راکول کیږي. ما هیله لرله چې ز د کړو ته دوام ورکړم او پراتلون کې کې ډاکټر شوم.
ډاکټر بیا خوب شوم او بعد جامعه خاط خدمت کوم.
که څه هم دقیق شمیر نه دی معلوم چې سکل څومره جونی و موټولګي وته بریالي شوی. خو نه تایید شوی راپورونه یې شمیر 310,000 جونی خي چې سکل و موټولګي وته بریالي شوی او په منځنۍ زکړو د طالبانو د بندیز لامل د نورو زکړو اجازه نه دا ورکړل شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ لپاره روس سره شبګم ټولګي پورته د جونو په وړاندې د خونځي او دروازې تړلې. دوی د غرض جونی لړوړو زکړو او خزي په ډیرې دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار کول هم راګرځولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره UNHDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وښ پته سلنه کورنۍ د وشکاله لعمل له ستونزو سره مخامخ وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
نن د مارچ 28مه د اوبو نړیوالې ورځ سره سمون لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یا UNDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وښ پته سلنه کورنۍ د وشکاله لعمل له ستونزو سره مخ وي. یا د ادارې د دې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه کې د حملې کلی چې په ورته وخت کې د افغانستان شپاله سلنه کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نیمروز او بامیان ولایتونو اوسیدونکو هارون او نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د چاربورژک په ولسوالۍ کې اوسېږو. درې کاله کېږي چې اوبه نشته، وچکالي ده، د څښاک اوبه نه پیدا کېږي. که چیرې پیدا هم شي تروې دي، خوږې نه دي، ستونزې ډېرې دي.
بس وشیرن هم نیست کې اونه را بخوره، دیگه مشکلات هم زیاده.
هر څه چې ډیر وي او ترې سم استفاده ونه شي کمیږي. اوبه باید په سمه توګه مصرف شي. د چینی اوبه دومره ډیر نه دي، د نیم انچ په اندازه اوبه راځي او ذخیره ترې ډکیږي او بیا خلک کولی شي دا اوبه د څښاک اوبو په توګه وکاروي.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي اختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلین وایي چې د تودوخي زیاتوالی، د ورښتونو کمیدل، د طبیعي یخچالونو ویلې کېدل، د ځمکې لاندې اوبو کمیدل، د اوبو له سرچینو څخه ناسمه استفاده او د اوبو د زیرمه کولو لپاره د زیربناو نشتوالی هغه لاملونه دي چې د اوبو سکتور یې په دې هېواد کې زیانمن کړی دی. د یادې ادارې د اقلیم بدلون رئیس روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په دغه هېواد کې 1 میلیونه وګړي د څښاک اوبو له کمښت سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه د ارزونو له مخې له 1990 کال څخه تر 2015 زیږدیز کال پورې د تودوخې د لوړېدو له امله د افغانستان 14% طبیعي یخچالونه ویلې شوي او د واورې او بارانونو ورښت د تیرو کلونو په پرتله 10% کم شوې ده. ښاغلی امین زیاته کړه چې دوی په خپلو پروګرامونو کې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره د تطابق او د هغې د اغیزو د مخنیوي لارې چارې شاملې کړي دي، چې د باران د اوبو راټولول، د
د عامه پوهاوی لوړول او د اوبو د مصرف کمول پکې شامل دي.
نو در مجموع برنامه‌ای کوتاه‌مدت او میان‌مدت
تویل پټولی زتوګه لړمحاله منځمحاله او ګنمحاله پروګرامونه شته. په دې برخه کې باید ډیر کار وشي او په ورته وخت کې هیوادونه باید د اوبو سرچینو پروژو د تمویل یا مالی مرستو په برخه کې د ګډې همکارۍ لپاره کار وکړي. دا د حل خېل لري دي څو موږ شو کولای د اوبو په سرچینو د اقلیم بدلون اغیزې کمې کړو.
تغییر اقلیم له بالای منابع کاش
پته پورته وخت کې د اوبو د چارو کارپون نجیب الله سدید وای حکومت او خلک دوړ مسولیت لري چې د اوبو د کمښت په برخه کې د شتنن کوونو د لمنځوړلو لپاره هڅه وکړي.
وظیفه حکومت اوس کې در
بهبود د حکومتونو دنده ده چې د اوبو د زیربنا د خوالي او جوړولو او د اقلیم له بدلون سره د تطابق په برخه کې لوی پروژې په لار واچوي سو د اوبو توازن او اوبو ته لاسرسي خشي. خدا په دې معنی نه ده چې دا د خلکو وظیفه نه ده او یا مسؤلیت نه لري. افغانان مسؤلیت لري چې په خپل سیمو کې د اوبو د مدیریت چارې پر غاړه واخلي.
د ملګرو ملتونو سازمان سکل د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې په نړۍ کې له 3 میلیارد څخه زیات خلک په حقوقو اوبو متکی دي چې د هیوادونو له ملي پولو تیریږي، خو یوازې 4 هیوادونه د ګډو اوبو د کارولو لپاره د همکارۍ تړون لري. د اوبو نړیواله ورځ په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شوه او له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ د اوبو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړولو ته ځانګړې کړي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د 15 متره په اوږدوالي د اوبو یو وړوکی بند په داخلي بودیجه جوړ شو. د سیمې اوسیدونکي وایي د دوی د اوبو اړتیا ډیره ده او د وروستیو وچکالیو له امله د یادې سیمې ډیری ویالې وچې او د څاګانو اوبه ډیرې ژورې شوې وې. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورئ.
د پکتیا ولایت اړوند د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د اوبو یو وړوکی بند یا چک ډیم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د زرمت اوسیدونکي وایي د سیمې کروندې وروستیو وچکالیو او بیا وروسته خوړونو او سیلابونو ځپلي او د باراني اوبو د مهارولو او له زیانونو څخه یې د خوندیتوب لپاره هر وړوکی او لوی ګام د دوی په ګټه دی. د زرمت یو اوسیدونکي لالدین مشال راډیو ته وویل
دلته موږ درې کریوي کوټې خیل کولالګو د لوزي په نامه باندې درې کریوي په زرهاو کورونو تقریبا کورو تعداد به موافق زرو کورو تعداد رسیږي. نو حالات هم داسې دي چې موږ د کولا او بر کورونه او بره تراجع غم پوچې دوی دغه به موږ ته ډېره فایده وکړي. هته د چخن وبو موږ ته وس کمې دي چخن وبونه دي دا به د کاریزو هغه سره ډېر غټ د موږ په علم د موږ په یقین باندې انشاءالله دا ډېر ګټور ده د موږ د زراعت لپاره د کاریزو لپاره د چخن لپاره او د هغه لپاره به ډېره ګټه موږ ته وکړي.
سره لدې چې د پکتیا ولایت د زرمت اوسیدونکي د یاد چک ډیم جوړول دوی لپاره یو پرمختګ بولي، خو زیاتوي چې د دوی سیمه په تیر کې د جګړو او ناامنیو د لاسه له هر ډول اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده. د زرمت یو بل اوسیدونکي علاودین وویل
بیا هر شی په برخه کې ضرورت لرو، د برمو په هغه کې ضرورت لرو چې برمې راته ووهل شي، د کویو په ضرورت لرو، د بیالو ضرورت لرو چې راته پخې شي. نو دا وستې چې ما درته وښویې موږ په خپل مصرف جوړې کړې، پخوا جرمني راته جوړې کړې د ظاهرشاه په وخت کې، دغه وخت یې وژده کسوې دي که موږ ته دا پاکې شي ډېره غټک پایده به راته ورسوي.
بلوری تزهی چارواکی وایی د پکتیا ډیره سیمه چې سور طبیعت لري او پوجمی کې ور باندې واوري کیږي د اوبو غنې سرچینې لري چې د دې سرچینو د مهارولو لپاره په نورو سیمو کې هم د ورته چک ډیمونو جوړول په پام کې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله موکم دا اونۍ د شعر نړیوال ورځ لمانځو. نړیوال څه ته شعر وای؟ د څو تنو افغانانو نظر مې هم په همدې تړاو اخیستې. پروین ملال:
شعر خو هم خواندې یو هم ګټه ده، یوازې دا نه دی چې خواندې.
شفیقه خپلواک:
کلا
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره مکې.
د عمان نیازي یو شعر او پر همغه شعر تبصره لرو.
ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده لکه انځورګران څه کوي.
د یو شمیر نورو شعرونو ترڅنګ د ملالی کلیوالي شعر لرو.
زه د بدرنګو رواجو قرباني ما د هر غم لپاس غم زغملای.
دا به هم واوري چې په خواب خزنی کې د مهاجر مرغان او تک را تک پر رواجونو اغیز کاوه. کتر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب هم واوري. د مارچ یو وشتمه چې ډیر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیواله ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واوري د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریک کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیشي، په تاریخي پیشه بدلیشي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وي چلیشي. د په یوه مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او وی ویل ک تاریخی مقایسه وکړو څوک مهم دی. لینین د تاریخ برخه ګرځیدلی او تاریخ د مایاکوفسکی برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا مشوایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې بداس کېدل. دا خو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیږي ادونیس درې شرط شته. لومړی چې خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نور پر پله نه ویتللی. دوهم د شتشیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکه پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسون د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس راته پیدا شي چې هیڅ اور به ګرم نکړي، نو پوښم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوی دی. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به شل وست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونې را باندې کوي هغه شعر دی. د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو په شمیرو مشهورو شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. د شعر داسې راپیژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوت بیا د فراست د احساس خبره سرچپه کوي. دی وایي شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودیږي. په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لښ کتابونه چاپ شوي دي. له لښ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یوه کلنه موده د نوی میلسیزي له یو کال سره پرتله کړو، د شمیر له مخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د ښځینه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس وه. البته د منلي شاعر پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم په 1500 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل لور ته په تیر یو کال کې د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر اونې زغونډې په منظم ډول روانې وي چې وغونډې داخلي ملال شاعری ته ځانګړې کړې و. په تیرو څبان دي دوه لسیزو کې د افغان جنو شوزو شعرونه د کمیت له پلوه زیات شوی دي او ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې د کیفیت له پلوه یې هم وده کړې ده. په دې اړه مې د شاعری پروین ملال نظر پوښتله.
د شوزو د شعر په سکه یعنی دغه د شوزو نه ویل کې اوس چې دی اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله به خیر ډیر سی وی دی چې شوزو دی او شروان دی د شوزو نه شاعری او سنوی بهیر زما په نظر هم د کیفیت او هم د کمیت په لحاظ شروان دی.
د کمیت وبخښه کمیت تراشو کمیت خو واضح خبره ده سوس ډيري شاعران لرو د کیفیت لا اړخه
څرنګه شوونه کیفیت کوم ست د می اخه د شاعران دي چې دا وسوس شعرونه وايي تاسو به هم لوستي په دا هغه کې ست فیسبوک کې ست دي انجینی او میرمنې چې ډېر غزل لیکي د دې هغه ته دي چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ډول زمینې او داسې نور عواملو په شتنه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی. د دې په وړاندې د دوی سیستم چې هم ورو د منځه ولاړ شي او دا بهر نور وځلی
د کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یاد کړئ دغه درې ټکي د شزینه شاعرانو په شعرونو کې به تر شوی دي.
کومې درې نکته
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخاسره پرتل کې سدا به تر دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنگ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بل سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخې ساس په نظر درې داسې برخې که تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکړي چې به تر سوي؟
ولما داسې دقیق دې موضوع ته ډېر دقیق فکر نه دی کړی خو زما خپله هغه شعر خوښېږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي ډېر شعر دي په دغه کې زه خپله زه نه پوهېږم زه څه ډول شاعره یم. خپل شعر خو هغه جلا دی نو خپل شعر چې دې ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوښېږي زما خپله نه خوښېږي خپل شعر.
اغه مشهور خبره تاسو منه اغه مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایسي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کی توضیح کی اغه مری مخکې تر دې چې د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د وی مخکشي شاعر شفیق خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه تاسو سره شریک کړم. داخلي ملال یو شعر د دوی په شخ
حسن چیرنګونه د فطرت اخلي عشق لزان اور د بغاوت اخلي ز د بام تر څوک پوری ورغلم خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي ځان متل پروخ کی پلټلې دي روح می دی چې ژوند دی له وصلت اخلي هر ورځ دل مر پوران ګولم بم ځوان ما شام شی بی د لطافت اخلي یو می سي جنگل جنگل یادونه تا سیوری ده اوریتون عادت اخلی شپده بار دستور و پوژو راوری دشته ده باران اوری نکهت اخلی تور تیار سپین رونا یو زایسو سپین پاولی پروین ده نزاکت اخلی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
شفیق خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده. خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نوې تجربه یې ذهن تغیر کړی دی.
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شیرني کې به کم نه نوې خبره مکی. یو د څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي د عقل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وکاله ښه خبره نه چې زه قید ورته کړم، لیکن حداقل تر یو ډېره وخته پورې کړم. لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه و چې زما خلک فکر ونه کړي چې اولې څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څو څو کارونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکړې، چې ته په کومه محور باندې را څرخې، دغه ستا لیدلوری د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونه کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه روانخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښه، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې انسان څومره کولای شي، حتی که څومره خراب شي، که څومره بیکاره شي، که څومره کمزور شي، باید ویلي کې ضرور نه ده چې اتمن دي خبرې کې. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای مو شعرونو له برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هیڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وقفه کې که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله وي. دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلي چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم، بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي، د دې خبریا پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې و شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راسي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یو ور شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا نه راته راتلې، یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چاته شعر راځي ونه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع ونه لیکي. خو که څوک له داسې یو حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له ځواني منلي شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وڅلېده او د روشي مبارکې لاره رسیدو سره د میرمنو او نجونو په دې ډیوه لاس نیولې دی چې په اختر کې به بیرته اونیز غونډې پیل شي. د دې بهیر د یوې شاعرې ملالې کلیوال شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو، د شعر په اړه به یې نظر د سره شریک کړم.
زما پاند باندې د ښه شعر ځانګړتیا دغه دی چې یو ښه شعر باید استیاري ځانګړنې ولري. استیاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنا تر څنګ باید نورې معناوې هم ولري، او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بېله موضوع لري، خو باید دغه بیت هم یو څرګند هدف ولري. ښه شعر باید هنري ابهام ولري. هنري ابهام په دې معنا باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت د پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کوي. ښه شعر باید یو فکر ولري، د ښایستونو او ښکلاو ترڅنګ باندې یو ترڅنګ باید فکر ولري، خو فکر باید هغه مهال ارزښت لري چې له عواطفو سره ګډ انتقال شي. ښه شعر هغه شعر ته ویل کیږي چې نوي مضامین، نوي مفاهیم ولري، روان اوسیږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لوراولی دی.
مالا زل تر دې دمه پورې، مالا زل تر دې دمه پورې، ستا د سکون لپاره درد کاللای. ما پټی کړي په لیمو کې اوښکې، ما پټی کړي په لیمو کې اوښکې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلی. زه د بدرنګو رواجو قرباني، زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاسه غم زغملی. د تورو تورو ماخامو په خاطر، د تورو تورو ماخامو په خاطر، لکه د شمع می وجود سوځلی. پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، زړه کې مې خپل هر یو ارمان وژلی. ژوند تېروم ما د اغزو په څکو، ژوند تېروم ما د اغزو په څکو، یوازې پړ مې خپل قسمت بللی. ژوند مې د مینه 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 کړی، ژوند مې د مینه 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 کړی، درته مې څومره محبت شیندلی، درته مې څومره محبت شیندلی.
د معاصر نقد یو نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یوځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر عمان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یوځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت ته چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې دا هغه معمولې وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو، خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو لپیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغو لپاره چې موږ یو یا د خوشحالۍ یا د درد یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنی دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کیږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کیدای شي یوه پیاله یي، کیدای شي اوبه یي، کیدای شي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران څه کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دي یا ښه دي یا مناسب دي، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دا نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن مې زړه ته لار و نه کړه مرغلری، دیوالونه مو تر منځ و درېدلي، د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم، لکه ته چې په خبرو به دې خپل کړم. کله کله دا هوا هسې خوږه شي، خو رباب مې نه غږیږي مرغلری، لکه خوږ ماشوم په څله چا خپه وي. خاچې ګوته مې د اور له غاړې وسوه، او بو وړای کاغذی قایق می رکھتے مرغلر د ژوند غیګه کی تو نشون تا کنگل ملا پزله پوری نیولای د شیرونو په کتاب می د قسم می کلا کلا خو د زهر سره سم می په قفسه د بندي مارغه په چیریم زد خپل سیوری پر ما ته ملا هیریم د کسترای ژوند می ذهن هم خوګیږي هیڅوک نشته چې پر ولی سر کېږدم چیرته وژاړم ژړا ته مې زړه کېږي مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم ما له خپلې غېږې ولې وزر وکړل زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه له سکرو مې چیرته وکړه توره منډه سر دې وخوري داسې سپکه سر دې وخوري داسې خواره سپکه تمه بند په بند می له هډوکو جلا کېږم زه له خپل خاطره ووتم ورکېږم غږومې خوشپېلۍ مې غریو نیولې مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې مرغلرې زندګي خوږه ټپه وه د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو د خاموش زندګي غلې ایسه شوه مرغلرې د زخمي څراغ په څیر یم په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده او په غاړه یې پرته دا منظومه ده
د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر شعر لرو چې په خپل شخصي آزادۍ راډیو مجلې ته را لېږل دی.
اے د سرو ګلو جانانا اے د سرو ګل 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 جانانا اے د عشق د کعبی منځا اے د عشق د کعبی منځا د خایست د کور اسمانا اے د سرو ګل جانانا اے د سرو مل جانانا د خایست اے د عشق د کعبی منځا د خایست د کور اسمانا لکه پرخه پتا اورم لکه المر درته درګورم دلمنی پروپودی دو عمرونو ایمان پلورم اے زما د مزل لاری چې پړاو می راته ساری اے زما د مزل لاری چې پړاو می راته ساری په قدم دی میچم پقدم قدم کی خکاری اے زما د مزل لاری چې پړاو می راته ساری په قدم دی میچم تمشپا په پریواتی
تمی مر پراخاتی تمی شپا پپریواتی تمی مر پراخاتی دهیرت دو افق بریدا تمی شپا پپریواتی تمی مر پراخاتی دهیرت دو افق بریدا دهیرت دو افق بریدا تمی سترگی دکاتی دهیرت دو افق بریدا تمی سترگی دکاتی ستری و رزمی تا ترسی ستری و رزمی تا ترسی تمی دما دما خامی ستری و رزمی تا ترسی تمی دما دما خامی تمی کانو کی چلی پورغوی کمی جامی ستری و رزمی تا ترسی تمی دما دما خامی تمی کانو کی چلی پورغوی کمی جامی بنا پتشی رات گوری رانا پتشی رات گوری همی پیری همی پلوری رانا پتشی رات گوری همی پیری همی پلوری تو پا کم از مکوسی تو پا کم از مکوسی تو لکوما خاسکا اوری رانا پتشی رات گوری همی پی همی پلوری تب کوم از مگوسی تا لکوم حسکا اوری تب کوم چم کی میشته تا پکوم چم کی میشته لگا پتا د کور راگا تا پکوم چم کی میشته لگا پتا د کور راگا دی ایرو لپم واخلا پورغوی کی اور راگا دیرو لپم واخلا پورغوی کی اور راگا
لشاخلی اکبر چخه مننه کوم
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د لمب شوی وزر پنوم د پښتني ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی را لېښلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زلمی مات حال می ابتر دی، کانی لگی لحر خوانه، رات شوی بد نظر دی، دیوام را کرلا تور آندو، پتیارو که می سفر دی، زهوا زنگ مزل کرم، دی آدم لاس که خنجر دی، رات جوری زولنی کری، دی ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو به احساس که شرر ده نور ناهیل یا موستره سوزی دل میزی گرده زادامه شوی یوازه لمبه شوی می وزر ده
لاغلی ندا څخه مننه. اوس هم د داسې چا د شعر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلی او د پښو ټپ اخیستی چې نن سبا حرکت نشي کولی خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د آزادي راډیو مجلې له اورېدونکو څخه دی او دې خپرونې دی دې ته هڅولی شعر ولیکی.
اما شعر پانس آزادی را دیده ده تاسو آزادی را دیده مجلم بخیر اما لگ ده که ده شعران سی شعر نویده ما تان دست یه وست داریده شوق را تو داریده ده حکم شعران تا سر شعر نویده کم قافه و ردیف انده شعری تی کم یا وزن کم در دون که کم آزاد شعر ده شعرون چی دی اما سکره ده ما وست شوق را غیر ما ده شعر ده مخاکره ده دونین که لگه شعر دی
تا
تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي؟
تقریبا د بنګال کې د
ستاسو په سیمه کې د بهیر شته ادبی بهیر؟ د ادبی مجلې د اوریدونکو محمود مننه کوم. د بلخ مولانا جلال الدین رومی وی زه د مرغانو په څیر سندرې وایم، دې ته چرت نه وهم چې څوک یې اوري که یې نه اوري، یا څه فکر کوي که یې نه کوي. له یوې خبرتیا وروسته د مسافرو مرغانو په اړه راپور لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي پخوا به د موسمونو توپیر د نورو علامتونو تر څنګ د مرغانو له راتګ سره محسوسېده. دوی وایي په څوړمنې کې چې ټول مرغان به وطن ته راغلل، دلته به خلکو ورسره د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم بدل کړل، او په دې باور بشول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغي هم کډه کوي. کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوې ولاړې اوبه د سردی تاریخي بند او یو شمېر نورې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن و. خو شاوخوا 50 کلنې جګړې اوس ډیری مرغان له دغه ځایه کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورګرځولی. نورحال په دې راپور کې
د ژمي پای ته رسېدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځانګړي توګه په غزنی کې بیلابیل علامتونه لري.
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانیخیل شاوخوا اویا کاله عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون، تغیر او ټیکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی، نو هغه پخواني توپیرونه هم ورسره بی خونده سوي دي. نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمۍ د وتو په حال کې سو مسافرو مرغانو به وطن ته رامخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څړمونه یې سوای دی.
یعنی هغه پکه به خلک چې هغه په یوویشتم به راتله، خو په دیرسم د دلوې به یو یو ریړه بیا به وروسته آهسته آهسته د دې دڅنګ شړومبی دلته کاریزونه ډېر ولو، او اوبه به وې دغه جزومې په مهال کې به دغه له یخو ډنډو څخه ایلې راتلې. په دې کاریزو کې اوبو کې به دلی بې شپهم کوله، او دلی به لمبو هم وله، او دلی به ولې ځکه دا اوبه به ګرمې وي. له بلې خوا به د غامچشک په نامه باندې یو قسم دغه دي، کله چې به هغه نور راغلل نو په تمامه معنا به نور نو پسرلی به راغ و پاسل بو.
شاغلی خانی خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینې نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمي او څړمونې توپیر ورسره کېده، خو اوس هغه سینه ده. کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل، بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل. د وربشو، شلشمو او ځینو نورو پسلونو په کرلو به یې لاس پورې کړ.
بل بل خو یو قسم جرانه کې مرغۍ په نامو هم یادېدلې، چې هغه به د کورو له مخې چې ډنډونه و بغلونو ته به د اوبو ولاړې ولې هلته به کېناستې. نو دغه ټول علایم و قرین د دې ولو چې د پسرلي د جلاوالي او د ژمي د جلاوالي سره فرق و. خو اوسني زماني شرایط او اقلیمي وضعیت داسې پیښ سو چې د دوبۍ په ژمي کې راغځمه په دوبۍ کې تقریبا که اوسې منې د ژمي ځای چندانې توپیر و فرق نهسته.
خانی خیل زیاتوي کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل، دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ کډه کوي.
د ځانو کتارونه عموماً د پسرلي په مهال کې به ډېر راتلو، خو کله چې به ځان په کتار باندې رالی موږ به ډېر کوچني اوالد کان د کونو به خلکو د سپینګیرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قطع سو، ځکه هغه مدغې به کلو وطن ته د ځانې نه ورتلې د دوی په عقیده باندې چې هلته به مرضونه و. کله چې به دا کووی دا سر د دغو په نامو باندې دا دغه ورغلو، نو ټولې برستنې به یې خالص ولې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی کلا اوسېدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څړمونی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور هم راتلل، لکه دا توتکیو بابلو
یو رقم مرغان و باران تلو فناموس خو نه ساغله د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دینګان و یو سپین یو شین وزیر په نام غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم ښکار کول دا نور ځانیم است یو ځانو به کټارونو سره د شپاو باندې به ټکونه پکول او خپل منسک سره او جلان لازیو سایری رازی ګل سر او د غس مرغان
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ یاتر د ناوی ابي استاده د سردې تاریخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځای کټه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې د راتګ پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
لحمد راپور سره د دې اونۍ ادبي مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لا لا هو رتر خجندا لا لا هو رتر خجنده د ظلمو دی اتنونا د خستا پیغلو نصادا د ظلمو دی اتنونا د خستا پیغلو نصادا لبا می بلخارا پاتا لبا می بلخارا پاتا د نوروز د سحر باتا د نوروز د سحر باتا د نوروز د سحر باتا د نوروز د سحر باتا